او سوریدونکو د مشال ریډوي مجله خبرونه درته ورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې جوړوي دا د دې ونې د خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري.
د مشال ریډوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوی مجلې ګل ګل اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په افغانستان او پښتونخوا کې د ورستیو کلتوري پرمختګونو له حاله په دې خبرونه کې خبرې غي. یونیسکو وایي د افغانستان لرغونی آثار قاچاق او د پاملرنې نشټوالی اغیزمن کړی دی. په کابل کې یو شمیر موسیقاران د کلاسیکي موسیقۍ پالنه کوي.
ما بعدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
پا کراچه که در رحمان بابا پیاد که مشایره و شوا چه در پختانو تر سنگ در نور و شبو ویون که هم پکی موجودو.
اگه خلق چه غیر رحمان بابا نا پاسهی طریقه لستلشی دقن در اردو یا در نور و شبو پاس فسیل آقای رحمان بابا لستلی اگه با وجود دقن در رحمان و در پختو شبو در رزون در تیر قبل تعریف خبر.
په مومندو کې د ځوانانو مشاعرې ته سر ورخکاره کو
او مولا کمار باب جمعات ترا نه وړو نو دا دی جمعات ته دی سړی ولې ټوپک راوړې دی. دا سیمه به څوک نه پیژني دا څنګه کیدې شي. دې سیمې د ودان په شان هلک راوړې دی.
په دوبۍ کې له ادبي هلو ځلو مو اسلام ګل شیرزاد خبروي.
ډېر کرختي اگر ته وایم ډېر خوندور شاعران دي په اماراتو کې. خدا چې مجبوریتونه ډېر زیات دي، مسافرۍ د بلګ په تکلیف وي، تر نور ډېر خوندور شاعران شته او مینهناک خلک شته په اماراتو.
نور مطالب هم لرو د اوریدو لپاره را سره اوسه. د ملګرو ملتونو کلتوري او علمي اداره یونیسکو وایي افغانستان د لرغونو آثارو څخه مالامال دی، خو په دغه هیواد کې لرغونو آثارو ته سمه پاملرنه نه کیږي او ځینې ډلې د هیواد قیمتي آثار په قاچاقي ډول په نړیوال مارکیټ کې پلوري. د یونیسکو یوې چارواکې تیره ورځ په کابل کې وویل دغه اداره له افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کول غواړي. له کابله زموږ همکار یوسف خان زدران پی راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غني هیواد دی، خو قاچاق او دقیقې نه پاملرنې دا برخه اغېزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ایرنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلې د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکووا وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدی شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنه کړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن په ایترو او ایډګر کې 3.5 ټنه مواد نیول شوی او افغانستان ته راګرځول شوی دي. په فرنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو چی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولای او د هرات مینار جام ترڅنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي د برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
زیاترین صدمه ده چې امروز ما میبریم
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلې دی. مشارکل سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوو او دا کار چې مولای یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي، بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
موجب کار است.
بلخوا بیا لرغون پیژندونکي د یونسکو د نویو هڅو ستاینه ترڅنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پونځي څخه فارغ ځوان وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
هلته په کابل کې د موسیقي او شمیر استادان هڅه کوي د هیواد لرغونی سوچه موسیقي خوندي وساتي. دوی په داسې حال کې د کلاسیکي موسیقي لمنه ټینګه کړې چې نن سبا د افغانستان په مرکز کابل کې د نوې موسیقي غږونکي بې شمیره دي او په رادیوګانو او ټلویزیونونو هم نوې سندرې زیاتې خپرېږي. هلته د موسیقي یو شمیر استادان او مینوال ګڼي چې د کلاسیکي موسیقي لمر لا هم ځلانده دی. له کابله پرې خان محمد سین راپور راکوي.
دا د افغانستان د محلي موسیقي غږونکي دي چې د هېواد اصلي موسیقي مختلف آلې غږوي. دوی وایي تصمیم نیولی چې د هېواد د موسیقي اصلي آلې او وسایل یو ځل بیا فعال او لاسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل،
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
د وویل وروسته له دې ډېر کارونه په مخ کې لرو، واړو محلي هیوادنۍ او حماسي پارچې او غزلې جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. مونږ خوشاله یو چې دا آرکستر بیا فعال شو. افغانستان کې د شاوخوا سلویختو کلونو راهیسې د نامنۍ او له امله موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په څیر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقۍ ته پام وشو، خو غربي موسیقۍ پرې ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له 20 کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
دی. وایي زمونږ نننی پروګرام د 24 کسیز ملي ارکستر پرانسته ده. دې ارکستر کې د اصلي موسیقۍ آلاتو ته زیات پام شوی. په دې کې یو شمېر ځوانان او د موسیقۍ پخواني غږونکي او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د موسیقۍ د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملي ارکستر اکثره د موسیقۍ فولکلوریکې او هیوادنۍ سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د موسیقۍ په دغه محفل کې حاضر و وی ویل چې د دې ارکستر هیوادنۍ او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره همدای ملی و مهنی
په بل تاسو تر ډیره ځای ملی او هیوادنی اهنګونه اوروي. دا اهنګونه احساساتي وي او د هیواد د ساتونکو پر روحي مثبت اغیز کوي. په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې د هیواد اصلي موسیقي ډیره لږه او اکثره افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده. د دې له امله د محلي موسیقي غږونکي او سندرغاړي هم کم شوي دي. په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي پرې به نږ دي چې د هیواد اصلي موسیقي له پامه وغورځېږي.
د خبرونه په دې برخه کې د خیبر جنسي د خوږ ژبې شاعر امید افریدي لنډې خبرې او یو شعر در اورو. امید خکلی غزل لیکي او د شعر استادان وایي د خیال موسیقي او جوړخ له کبله د امید شعر د خیبر د خکلی شاعرانو ترجمانی کوي.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، د خپل باب د څه وایم، زه خو په خپل ځان باندې خبرې بالکل نشم کولای، خو دومره به درته ووایم چې د باړې خبرې ایجنسی سره تعلق لرم. امید افریدی مې نوم دی او د غزل شعرونه مې څه په دا ډول دي چې تاسو ته عرض دي. ستا د سودا سره سودا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان. تیر تیر وجود تیرې لیوسم، تیر تیر وجود تیرې ته یوسم، د یو رڼا سره رڼا کړم ځان. او زه خود نن ټول جڑا جڑایم، زه خود نن ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان، زه خود نن ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان. د گمنامای په خورو خړ چشما، د گمنامای په خورو خړ چشما، په خپل غزل باندې صفا کړم ځان، د گمنامای په خورو خړ چشما، په خپل غزل باندې صفا کړم ځان. امید ځان خولي تور سوم، امید ځان خولي تور سوم، د یو رسوا سره رسوا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان.
د امید اپریدی شعرونه مو واوریدل. په کراچۍ کې د سن ادبیاتو اکاډمۍ د رحمان بابا په یاد کې یو ادبي غونډه وکړه چې پکې د پښتنو لیکوالو او شاعرانو تر څنګ د نورو ژبو پوهانو او لیکوالو هم ګډون وکړ. په یاد خار کې میش د پښتو ژبې کره کتونکي وایي د رحمان بابا شاعري افاقي ده او د هر مذهب او هر ژبې خلکو ته پکې د پند او نصیحت ډکې خبرې او خیالونه پراته دي. له کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران راپور راکوي.
د غونډې مشر میلما او د پښتو ژبې لیکوال ماخام خټک ویل چې د پښتون قام لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې د کراچۍ خلک د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه دستوري کوي.
رحمان بابا نه په صحیح طریقہ لوستلی شي دغه د اردو یا د نورو ژبو په وسیله هغې رحمان بابا لوستی دی. بیا هم ورسره دوه بیا د کراچۍ هغه ښار چې هغه د مختلفو ژبو په حوالې سره هغه لکه دا ښار چې دی دا ډېر سینسیټیو دی. هغې باوجود هغه د رحمان بابا د پښتو ژبې ته درجه نو دا ډېره قابل تعریف خبره.
غونډې ته راغلي شاعر او لیکوال باچا حسین شاکر مشال ریډیو ته ویل چې په کراچۍ کې څومره هم قانون ژوند کوي باید په ټولو داسې غونډې وکړی شي او هم د دې د لارې به بېلې بېلې ژبې ویونکي خلک د یو بل د اتلانو د هغوی د ژوند او ادبي زیار نه خبرېږي.
مثلا د خوشحال بابا بلکې د نورو ژبو چې کوم نوموړي شاعران دي لکه اودوس اعلان وکړو چې را روان شورو په ورځ باندې به د سندی صوفي شاعر شاه عبداللطیف بیټای مای پروګرام کیږي نو پکار ده چې داسې علاقائی کوم لسی شاعران دي یا لوی نمونه دي پاغه مې پروګرامونه وشي او د مختلفو ژبو چې کوم شاعران دي باندې یا لیکوالان دي هغه ټول یو ځای شي دیو بل سره د دې رابطه بحال شي.
لیکوال او شاعر الطاف گل گل وایي چې هم داسې غونډو د لارې به په کراچۍ ښار کې میش پښتون ته هم یو پیژندلو ترلاسه شي ځکه چې څوک د یوې ژبې یا یو قام اتلان ستایي نو هغوی لپې ویاړ پکار دی.
بس په دې ښار کې دغه ګټه لري چې زموږ مشران تر دې ځایه پورې پیژندل کېږي دې ځای او چې کوم دانو زموږ په شاته داخله دي دې پیژندلو هم جوړیږي دغه د دې په نوم باندې یعنی په دې ښار کې زموږ څوک تپوس کوي څوک هم تپوس کوي نه تر اوسه پورې چاکړ دی.
د ذکر دا چې دین وړاندې هم په اکادمي ادبیات سند څنګه کې د خوشحال خان خټک په شمول د بیلابیلو پښتنو لیکوالانو په نومونو غونډې شوې دي. د سره سره د ادارې په کتابتون کې د پښتو د کتابونو لپاره یو بیله برخه هم جوړه کړې شوې.
نن سبا د پښتو فلمونو لمر په ډوبېدو ښکاری او د مینوالو شمیره مخ په کمیدو ده خو یو وخت کلی پښتو فلمونه جوړېدل. د پخوانیو پښتو فلمونو د کامیابۍ یو راز ده هم چې موسیقي شاعرۍ او زمزمو ته پوره پاملرنه کېده. فلم پوهان وایي د یو فلم په کامیابۍ کې موسیقي ستر رول لوبوي. دوی وایي په اوسنیو فلمونو کې موسیقي او شاعرۍ ته هم سمه پاملرنه نه کیږي. همدا ده چې څوک یې د کتاب پاڼه نه اړوي. د مشال همکار سراج ظهیر پرې راپور لري.
د پښتو فلمونو پروډوسران او د موسیقۍ استادان وایي د فلم په کامیابۍ کې ښه موسیقي هم لوی کردار لوبوي او هم دا وجه ده چې د اوسنو فلمونو په پرتله پخواني فلمونه به د ښه موسیقۍ له وجې هم خلکو ډیر زیات خوښول. د دوی په وینا چې د نن دور فلمونو کې نه د کیسې خیال ساتل کیږي او نه د شاعرۍ او موسیقۍ چې له کبله د فلم کتونکي کم شوي دي. د پښتو فلمونو یو پروډوسر ملک سیف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به د فلم د سی سره سره په موسیقي او شاعري هم ډېر خواري کې دلا
هغه خلک چې کوم هغه هيري ویلي دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناست او بیا به هغه باندې کہانی هغه ولي کلا او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای دې بخي امیر غلام صادق وو د دې تر جوړون کې چې کوم رفیق شینواری وو دی باندې به کېناست او دی باندې به سچویشن مطابق به دې غاني ولي کلي او بیا به هغه شاعر ناست او هغه موسیقار ته به دا غیر هغه خول او هغه تل باندې به دې دي گانا چھے جوڑا ویکا او بیا با اگا گانا چکم دے عوام اتراغا دا ستر اکتر نونی سے تردی وقت پوری اوزم چی اگا گانی ہو لگے نو اختاپ و مازغو بانی اختاپ و ضربانی یو لسو منٹو لگا دا سوچ تاری چی خدا دا با سند خلق کی را دا موسیقی جوڑا کرے دا موسیقی
کله چې مشال ریډیو د موجوده فلمونو د سندرو لپاره موسیقي جوړون کی شاکر زیب نو پختل نو هغه وی چې دوی د حالاتو او د وخت او د ولست غختري مطابق د فلم لپاره سندره ترتیبوي
وخت رقم کار مدلی کنه نو یو یا
تیرے مستے نہ کاگ اخلو قدم ہونا
د دې ډایرکټرانو او پروډوسرانو په وینا کې چې د پښتو فلمونو موسیقاران او ډایرکټران د پښتو فلمي صنعت را ژوندۍ کول غواړي نو باید چې د پخوانی هنرمندانو د تجربو نه زده کړه وکړي او د اوسنۍ غیر معیاري شاعرۍ او موسیقۍ نه ځان وساتي.
په مومندو ایجنسی کې د ځوانو شاعرانو لپاره یو غونډه وشوه. په یاد غونډه او مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو ویل جنگونو پر پښتو شاعرۍ لوی اغیز پرې باسلی دی، خو اوس دوی هڅه کوي د ساندو پر ځای د ژوند سندرې ووایي. د مشال همکار شاهنواز ترکزی هم په غونډه کې موجود و. نور به له هغوی واورو.
په مومند ایجنسی کې د سیمې د شاعرانو د تنظیمونو او د فاټا سیکرټریټ لخوا د ځوانانو کلیزه مشاعره وشوه چې پکې د مومند باجوړ چارسدی خبر ایجنسی او د پیښور نه ځوانان شاعران راغلي. په دې مشاعره کې په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د ترهګرۍ او د بې انصافۍ له وجې د پیدا شوو ستونزو د هواري لپاره لیکل وکړي. یو ځوان شاعر چې خپل کلام یې وړاندې کړ، وروسته یې د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
اوس موږ لکه د رومان سټ ته لګ ډېر دغه کوو، مینه محبت خرول غواړو. موږ هم دغه چې د پښتانه رونه خپلو کې یو شي.
ودان عثمان خیل چې د رنگونو او د رومان شاعر بللې شي وای چې هر څومره کده هغه یو کلام عشقي وي، خو د ماحول اثر به پکې خامخا څرګند وي.
د زمکه غم نه مونږ تر فلک راوړې دي، وګ اونې س جانانه زړه می ډک راوړې دي. او مولا کمار باب جمعه تر نه وړو نو دادې جمعه ته دې سړی ولې ټوپک راوړې دي. او دا وسمه او دا می لکاروان سره وکړو، د خپل سالار نیلی لمی چابک راوړی دی. دا سیمه به څوک نه پیژنې، دا څنګه کیدی شي؟ دې سیمې د ودان په شان هلک راوړی دی.
پښتانه شاعران که د نړۍ په کوم ګوټ کې هم وي، هڅه کوي خپلې ادبي هلې ځلې جاري وساتي. په دوبۍ کې هم یو شمیر پښتانه لیکوال او شاعران میشت دي. د دوی په منځ کې قاري اسلام ګل شیرزاد هم دی. نوموړی د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ اوسیدونکی دی. زده کړې په پېښور کې کړي او دا مهال په دوبۍ کې ژوند او کار کوي. هلته یې د پښتون ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه هم جوړه کړې ده. له هغه سره مو د زړه خواله کړې. اسلام ګل شیرزاد صاحب، دا راته وایي چې پېښور او دوبۍ دواړه ګرمې سیمې دي، شیری بندرونه چیرته ډېر تاوده وي؟
مننه وروره تاسو نه، سلامونه تاسو ته د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته. د پېښور او دوبۍ په حساب کې درته وایم، دوبۍ خو چې دا نو دا یو کاروباري ځای دی، دلته ټول خلک مسافر اوسېږي. هلته پاکستان کې مجبوریتونه زیات و، خو کورونه او د خلکو نو ادبي بندارونه او ناستې هلته زیاتې وي. دلته هم شته دی، هلې ځلې زیاتې دي، خو چونکې خلک مسافر دي دومره رسیدګي نه لري، نو په دغه وجه باندې دلته اکثره بندارونه میاشتې وي. هلته په هفته کې یو ځل خلک کېناست، دلته په میاشت کې بس بندار کېږي. نورې ټولنې شته دي، ډېرې ټولنې دي په اماراتو کې. دغه ټولنې چې دي، هره ټولنه په میاشتنۍ غونډې لري، خپل ځان ته ځانګړې وړې غونډې چې ورته وایي چې خپل ملګري کېنئ. بیا نو دا چې بعدې غونډې چې هغوی کې مطلب د کتاب مخکتنه وي، یا داسې د پښتو ورځ شوه، یا داسې نورې ورځې شوې، دا لمانځل وي، یا د اعتراف غونډې وي نو هغه بیا هره ټولنه چې وکړي ټولې ټولنې خبروي بیا سره مشترکه کښېني، خو میاشتنۍ چې بیا هره ټولنه ځان ته غونډه لري، هره ټولنه په میاشت کښې غونډه لري، نور ملګري دي راځي، خو دلته کسان معلوم وي لکه دلته ټولنې دي، لکه پاک عمارت پښتو ادبي ټولنه شوه، عمارت پښتو ادبي ټولنه شوه، آلین پښتو ادبي چمن شو، داسې دا زمونږ ټولنه ده، پښتون ادبي بهیر، سمسور ادبي بهیر، داسې قلم پښتو ادبي ټولنه ده، داسې ډېرې ټولنې دي چې دلته په عمارت کښې دي او میاشتنۍ غونډې لري.
د دغو ادبي ټولنو تر منځ څومره هماهنګي موجوده ده شیرزاد صاحب؟ د یو بل محفلونو ته ورځئ که اختلافات شته؟
یاره اختلافات دومره نشته بیا، الحمدلله دلته خو مصروفیت ډېر زیات دي، بل مسافریم شي او بیکوریم شي، دلته نو هر سړی خوب په سړي باندې لګېږي، دومره اختلافات نشته دی، مینه زیاته ده او هر سړي دا تلوسه وي چېره کښېني ملګرو سره او څه ووایي څه واوري، دغه دومره وخت نه وي سړی په کښې اختلافي، ان تر دې پورې چې بعضې ټولنې ترکیبي غونډې د وخت د کمبود په اساس باندې نه لري، بس صرف مشاعرې وي او ناستې وي، کومه خبره چې وي هغه پرېکړې وي هغه وکړي او بس ختمه خبره ده، اختلافات دومره نشته الحمدلله.
شهزاد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، دوبۍ یو مصروفه ښار دی او د دنیا خلک پکې اوسېږي، کاروبار کوي، ژوند مصروفه دی، هر سړی په منډه دی، خلک پیسې جوړوي، تاسې د شعر جوړولو ته پښتانه ځوانان وخت پیدا کولی شي؟
ډېره که رښتیا درته ووایم، ډېر خوندور شاعران دي، دغه مسافري وو دا تقریب، خو نو ته خپله مسافر یې، خو دا په خپله سړی دې ته هڅوي چې څه ولیکي، دغه خپل وطن، دغه خپل کور کلی سړي ته وریادېږي، یا خو دېخوا نو شته خواږه شاعران شته، د ډېر ښایسته شاعران شته په عماراتو کښې، خو دا چې مجبوریتونه ډېر زیات دي، مسافري د بل د پښتنو دا ډېر ټیلې چې دي دا په هغه سطحه باندې نه دي چې مثال د خبرې دفتري کارونه دي، ټول دا د لاسو د خپو کارونه دي، څوک ګاډي چلوي، څوک څه کوي چې څه کوي، نو لږ په تکلیف وي، تر نور ډېر خوندور شاعران شته او مینه ناک خلک شته دی په عماراتو کښې.
یو دا راته وایي شیرزاد صاحب، چې دا مسافر شاعران خپل آثار څنګه په دوبۍ کښې خپروي، دغلته د چاپ اسانتیاوې شته؟
دلته خو نشته دی، خو خپل کتابونه لېږي پاکستان ته په حساب باندې، بس هغلته چاپ کېږي بیا دلته بېرته راځي، نو دلته د چاپ آثار ویمه، خو دلته ډېره ګران تمامېږي، څوک نه کوي چې دلته خپل کتاب چاپ کړي.
که ستاسو شخصي ادبي هلو ځلو ته راشو، په شعر باندې مو یا ستاسو په ادبي کارونو باندې مسافرۍ څه اغېز پرې باسلی دی؟
یاره وروره که رښتیا درته ووایم، نو دلته خو مصروفیت ډېر زیات دي، او د مصروفیت په اساس باندې نو د هغه ملګرو سره چې کښېني سړی پاڅېږي، سړي ډېره توجه هغه طرف کوي، مصروفیت زیات دي، نور خو الحمدلله دلته م هغه څه لیکل شعر خو الهام دی، نو الهام نو د الله د طرف نه وي، نو خاص اثر ورباندې نشته دی، خو بیا م هغسې ملګري ناستې ولاړې نشته دی. نو
صحیح. او ستاسو خپل د خپلو چاپي او ناچاپ آثارو په اړه که د مشال لډیو اورېدونکو ته معلومات ورکوي شیرزاد صاحب؟
یاره خپله خو په نثري لیکنو کښې مثال د خبرې لنډې کیسې یو کتاب مجموعه مې را جمع کړې ده، او شعرونه خو ډېر زیات دي، خو اوسه پورې چاپ آثار خو نه لرم، اراده مې ده انشاءالله چې چاپ یې کړم.
او په ټولنیزو مطبوعاتو کښې لکه فیسبوک کښې او په ویبسایټونو کښې خو ستاسو شعرونه مخې ته راځي که نه شیرزاد صاحب؟
او دوی کښې خو شته دی، په فیسبوک او داسې نور په دغه جریدو مجلو په د اخبارونو کښې خو ډېر دغه شوي دي، خو خپله یوه مجموعه نشته دی چې مثال د خبرې یو کتاب ما چاپ کړی وي، کتاب نشته دی اوسه پورې د کتاب په شکل کښې.
یعنې د کتاب هومره شاعري مو نه ده کړې که څه نور څه مجبوریتونه دي چې کتاب نه خپروي؟
یاره کتاب خو څه چې زه که رښتیا درته ووایم، نو تقریبا کتابونه ډېره شاعري ما کړې ده، او تا ته هم معلومات دي تقریبا 20 کاله کېږي، 20 کاله چې زه شعر لیکم، نو شعرونه خو ډېر زیات دي، خو بعضې مجبوریتونه دي د هغې په اساس باندې مې اوسه پورې نه ده کړې چې بس کتاب چاپ شي، نو اوس کوشش دی چې دا وار لاړ شم یو کتاب به چاپ کړم انشاءالله.
خدای پاک دې ستاسو ستونزې حل کړي، او چې ستاسو له خوږو شعرونو د مشال اوریدونکي او ستاسو مینهوال مستفید شي، ګټه ترې واخلي. شیرزاد صاحب، تاسو به حتما په عربۍ هم پوهېږئ، د دوبۍ د عربي ژبو شاعرانو شعرونه مو پښتو ته نه دي ژباړلي؟
یاره اوسه پورې خو ژباړه مې نه ده کړې، بس دغه بعضې دغه ژباړه م دغه مقولې شوې، متلونه شو، د عربي دغه شیانو ته مې زیاته توجه کړې ده، هغه مې ژباړلې دي او شعر کړي مې دي په فیسبوک باندې ډېر زیاته، داسې ویناوي چې هغه ضرورت دی نو خو شیر ته میلاو ته پورې نه ده مخه کړې.
صحیح. او کېدای شي شیرزاد صاحب، ما خو د پېښور کې په ادبي محفلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي، ډېره موده پس به ستاسو یو شعر زم واورم او زموږ د لارې به ستاسو مینهوالم اوري. د مشال دغه اورېدونکي چې همدا شېبه ستاسو غږ اوري، دوی به هم ترې خوند واخلي.
نو شعر خو به مننه درته ووایم، یو شعر دی چې ما څه موده مخکې لیکلی و، دا د مسافرۍ په باره کې.
ارشاد.
سهاري څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو، سهاري څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو، مجبور دي چې اوسېږي دی ناکام د مسافرو.
تریخ.
او خپل کور خپل مور غټ واړه ورته را یاد شي. خپل کور خپل مور غټ واړه ورته را یاد شي، وخت نه ارمان خو وي مدام د مسافرو. او تل تاسې یادوي او تل سترګو کې غړېږي، یو تاسې یې چې نه اخلي سلام د مسافرو. او د زړه له درد د زړه له تله تل کوي خبرې، دا وجه ده چې خوب لګي سلام د مسافرو.
بالکل.
او لورای عجوزی او ناهیلی ورزن اخکاری، تل خور وی پا تیره دا غیل هم دا مسافرو. او دازو شیرزاد که دیر پا مسافرو خپکی گم، ما خل او بدخلی دی پا جام دا مسافرو.
دیر خونده او که شیرزاد صاحب، کور مو ودان چه خپل شیر مم رو و رو و دا دوبای دا مسافرو شایرانو لحال مو هم خبر کو، بیا با هم تا سر پاڑی که کیو سو کور مو ودان.
ازتمن شی مرنه.
د اسلام ګل شیرزاد په مرکه د مشال رډیوي مجله هم پای ته رسو. ډیری نور مطالب به په راتلونکي غنې کې ستاسو په وړاندې کېږدو. تر هغې خوشاله او هوسا اوسئ. د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی م بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی م بجو
د نړۍ رنگونه
په درنی م بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو